السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د یو ساته خبرونه تموز احمد تکل هر کله کوم ترنو اوریدونکو په د یو سات کې تر ډیره د ازادي رادیو مجلې ځانګړی پروګرام خبريږي لهر سمخ کې په مکړې د سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت ستره محکمه خبر ورکړی چې پرونی په پروان ولایت کې درې کسان هر یو په 19 درو وهلي او په درې کاله باندې محکوم کړی دي. د محکمې ویل دي چې په پروان کې وي خځې ته لکوره د تیختی او دو نورو کسانو ته د غلا په تور د سزاوي ورکړل شوی دي. سترې محکمې همدارس په یوه اعلامیه کې تایید کړی چې د هرات ولایت په اوبه ولسوالۍ کې هم د دوشنبې په ورځ یوه ښځه د دې محکمې د ادعا له مخې د زنا په تور په 19 درو وهل شوې ده. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ګڼو ښځو په ګډون لسګونه کسان په عام محضر کې په درو وهلي او سزا یې ورکړي دي چې د کار د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ غبرګونونه پارولي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د شکنجې په تور شپږ کسان نیول شوي دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانې پرون پر اکس شبکې لیکلي چې د څلورو نورو شکمنو تورنو د نیولو لپاره هم پولیس هڅې کوي. قانې وایي دا ډول د بېرحمۍ شکنجه په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده او له عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په خواله رسنیو کې د یو ځوان ټکان ورکوونکي بربند تصویرونه خپره شول چې د ادعاو له مخې د طالبانو سیمه ییزو ځواکونو له یوې نجلۍ سره د ټلیفوني اړیکو په تور په بېرحمۍ سره شکنجه کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له شاوخوا څلوېښتو ورځو وروسته له بهرنیو سفرونو بیرته کابل ته ستون شوی دی. د ښاغلي کرزی وسلکار او نږدې همکار شهزاده مسعود ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې ښاغلی کرزی بېګانه وخته له متحدو ایالتونو څخه کابل ته ورسېد. پخوانی ولسمشر د غویې د میاشتې په وروستیو کې د سترګو د عملیاتو لپاره جرمني ته تللی و او وروسته د خپل مشر ورور قیوم کرزی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره متحدو ایالتونو ته ولاړ. روسیه پرون اعلان وکړ چې د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب له اوکراین سره نوي تنه اسیران تبادله کړي دي. روسیه دفاع وزارت پر خپل ټلګرام باندې په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوي تنه روسی سرتیري چې اسیران شوي وو هیواد ته ستانه شوي او په بدل کې نوي اوکراینی اسیران مقابل لوري ته سپارلي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم پر خپل ټلګرام باندې دا خبر تایید کړی دی. د زلنسکی د دفتر رئیس اندری یرماک وایي چې په هغو اوکراینی اسیرانو کې چې روسیه ورسپارلې دي هغه سرتیري چې په 2022 کال کې په ماریوپول ښار کې د ازوفستال فابریکې دفاع کوله او یو شمیر نور چې روسي پوځیانو د چرنوبل پر اټومي بټۍ د ولکې له ټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي. کرملن پرون اعلان وکړ چې روسیې ته د هند صدر اعظم نریندر مودی سفر ته چمتووالی نیسي. دا به پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله مسکو ته د ښاغلي مودی لومړی سفر وي. د روسیې د ولسمشر سلاکار یوری اوشاکوف ویلي دي چې د مودی د سفر کره نیټه به وروسته اعلان شي، خو هندي رسنیو خبر ورکړی چې صدر اعظم مودی به د جولای په لومړۍ اونۍ کې روسیې ته سفر وکړي. روسیې ته د مودی وروستی سفر په 2019 کال کې و. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکی جاناتان ټروټ د شل اووریز نړیوال جام په نیم پای لوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي به په دې پړاو کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ټروټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پاتې شوی، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې افغان ملي لوبډله داسې مهال د لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیم پای لوبه کې د ماتې یا بریا سابقه نه لري. هغه هم درز ویلي دي چې په نیم پای لوبه کې سیالي د افغان لوبډلې لپاره یو نوې تجربه ده، نو ځکه دا لوبډله کېدای شي ډېره خطرناک وي، ځکه دا لوبډله ډېر څه نه لري چې له لاسه یې ورکړي، نو سیاله لوبډله به تر فشار لاندې وي. په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا سهار د کابل په وخت په 15 بجو سره مخامخ شي. افغانستان او جنوبي افریقا د 2010 او 2014 کلونو په نړیوالو جامونو کې هم سره مخامخ شوي وو، خو دواړه لوبې جنوبي افریقا ګټلې وې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، اوس هم تاسو د لنډې خبری برخې اوریدو ته را بولم.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم د دې برخې لمړی راپور ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوه په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د دوه په دریمه غونډه کې د ګډون په هدف د همغږۍ لغونډې وروسته وکړه. د دوه دریمه ناسته به د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړه شي. تیرونی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا هغه اعلان چې د دوه په دریمه ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون نه کوي ګڼ غبرګونونه اوپارول. د دې موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې پر ورځ د دوه په ناسته کې د ګډون لپاره د همغږۍ جلسه دایره کړه. دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ماښام په اکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی له قوله لیکلي د طالبانو د مشرتابه د لارښوونې پر اساس د طالبانو د حکومت د جګپوړي ویاند زبیح الله مجاهد په مشرۍ به یو پلاوی راتلونکي اونۍ قطر ته سفر وکړي. د دوه په سفر کې له ښاغلي مجاهد سره د نورو طالب چارواکو په اړه څه نه دي ویل شوي. یوې طالب سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. لپاره د دوه دریمه ناسته د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ دایریږي. ملګری ملتونه د دې غونډې د مدیریت مسؤلیت لري او د افغانستان لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. خبریال او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو د پلاوي ګډون به د دې غونډې اغیزمنتیا نور هم زیاته کړي.
دغه کانفرنس کې څه پریکړه کیږي یا خبرې کیږي هغه به مستقیم د زبیح الله مجاهد چې طالبانو یو مشهور شخصیت ته هغه به شیخ هبت الله اخونزاده تر میز او دفتر مخامخ یا بالمشافه ملاقاتونو کې د دغه کانفرنس رویداد او هغه ته وړاندې کوي. نو زه فکر کوم چې سره به د دې کانفرنس اهمیت زیات شي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقاهر بلخي د بیان په اساس د دوه دراتلونکي ناست لپاره د همغږۍ په جلسه کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد، د افغانستان بانک مرستیال نور احمد آغا، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ملا عبدالحق او د صنعت او سوداګرۍ وزارت استازي برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوه دریمه غونډه هغه مهال له سختو نیوکو او غبرګونو سره مخ شوه چې تیرونی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې دغه سازمان د استازولۍ یونام مشر روزا اوتنبایوا وویل چې په دې ناسته کې به د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون ونه کړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ویلي د دوه د دریمې غونډې بحثونه به د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسلو متمرکز وي. د 2023 کال په اګست کې واک ته لرستنېدو وروسته طالبانو په افغان میرمنو او نجونو ځینې سخت بندیزونه ولګول چې د ښځو او نجونو او د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه یې وپارول. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د نجونو پر مخ د پوهنتونو تړل او له نادولتي مؤسسو د ښځو د کار مانعات پر خزو د طالبانو د لزګونو بندیزونو او محدودیتونو څو لوی بیلګې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو په اړه اندېښنه ښودلې. د وزارت په یو راپور کې چې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور نومیږي ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له سختې فزیکي ځورونې سره مخامخ شوي دي. په عین حال کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. عابده سپوږمۍ د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی. دغه وزارت په یو نوی راپور کې چې تازه یې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور په نوم خپور کړی ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر افغانان په ایران کې د توقیف پر مهال له سختو فزیکی ځورونو سره مخ شوي دي او د اوبو او خوړو د نشتون سره د اوږدې مودې لپاره په سختو شرایطو کې ساتل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې نیول شوي افغانان د ایران د سرحدي پولیسو د ګولیو د ټپونو له امله له روغتیایي خدمتونو او حتی د درملنې څخه هم لرې ساتل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایرانی چارواکي د 2023 کال تر پایا ل 315,000 ډیر افغانان نیولي او له هیواد یې ایستلی دي. په تهران کې میشتي یوې افغانې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، په ایران کې د افغان ماشومانو د ځورونې په اړه آزادي رادیو ته وویل:
په ایران کې په ځانګړي توګه په تهران کې افغان کاریګرو ماشومان د پولیسو لوري ځورول کیږي. زه خپله د تهران په لارو کوڅو کې د څو پیښو شاهده یم. پولیس کاریګرو ماشومان سره ډیر بد چلند کوي، په ځانګړي توګه که هغه له افغانستان څخه وي ورسره ډیر تعویزي چلند کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلی چې ایرانی چارواکي په ایران کې هغه افغانان چې د اوسېدو اسناد لري له هغو سره یو ځای چې اسناد نه لري نیسي او له هیواده یې باسي. دغه راز ویل شوي چې ایرانی چارواکو د تیر کال په اوږدو کې په پرله پسې ډول زیانمن شوي افغانان په زور ایستلي او حتی هغه سپینګیري او د ډیر عمر لرونکي کسان او ماشومان هم چې هڅه یې کوله لپولې د هیواد ته واوړي. تر اوسه د ایران حکومت په رسمي توګه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په کابل کې د ایران سفارت شاوخوا 4 کاله وړاندې په هغو شبکو کې چې ایراني امنیتي ځواکونو ته منسوبې وې دغه موضوع رد کړې وه. د ایراني پولیسو لخوا افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي ادعا کومه نوې خبره نه ده. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې په اړه تل په خواله رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې لاس په لاس شوي او په زلونو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران د پولیسو لخوا د ځورونې شکایت کړی دی. له بلې خوا شاوخوا 9 میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال پرته له اسنادو په ایران کې ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. څو ورځې وړاندې په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې له ایران څخه څه باندې 3000 افغان کډوال په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سهار د کابل په وخت په 5 بجو د نړیوال جام په نیم پایلوبه کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. جنوبي افریقا او هند یوازینی دوه هیوادونه دي چې افغانستان تر اوسه په دې نړیوال جام کې نه دي مات کړي. افغانستان د اتو غوره لوبډلو د پړاو په وروستۍ لوبه کې د بنگلاديش په ماتولو سره نیم پایلوبه ته لار ومونده. به هم صفی الله ستانکزای د دې موضوع تفصیل اوروي.
افغانستان او جنوبی افریقا تر دې مخکې دوه واره په شل اوریزو لوبو کې سره مخ شوي چې دواړه افریقا ګټلې. یو وار د 2010 کال په نړیوال جام او بل وار د 2014 کال په نړیوال جام کې. خو اوس وخت او کیسه بدله ده. د افغانستان ټیم د استرالیا په څیر د نړۍ داسې ټیمونه مات کړي چې ځاني د نړیوال جام حقدار باله. د افغانستان ټیم په ګروپي دور کې د دریو ټیمونو پاپوا نیوګینې، یوګاندا او نیوزیلند په وړاندې بریا خپل کړه او د اتو غوره پړاو کې استرالیا او بنگلاديش ټیمونه مات کړل څو نیمه پایلو ته لار ومومي. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د بنگلاديش تر ماتولو وروسته پیو کانفرنس کې ویل دا د افغانستان حق و چې نیمه پایلوبو کې شامل شي.
د کرکټ وی هاف پلیډ ان د هول ټورنمنت سو فار
د ټورنمنت کې تر دې دمه چې څنګه لوبي موکړي زه فکر کوم موږ یې مستحق یو چې په سیمه فاینل کې ووسو. دا چې هاري خپل مسولیت اخیستو د ټیم لپاره تر ټولو ښه لوبه کوله. زه نه پوهیږم چې خوشاله مې څنګه اظهار کړم، خو دا زموږ لپاره د یو ټیم او یو ملت په توګه واقعا لوی لاسته راوړنه ده. زه نیمه پایلوبې ته هم سترګې پلانم. د افغانستان لوبه پنځشنبه د جنو 20 د کابل په وخت سهار په 5 بجو پیلېږي. افغانستان بل جنوبي افریقا سره د ترینیداد په تروبا لوبغالي کې مخشي هغه سټډیوم چې په ګروپي دور کې افغان لوبډلې پاپوا نیوګینې ته پکې ماته ورکړې وه. د جنوبي افریقا ټیم که څه هم د نړۍ له خورا تکړه ټیمونو حسابېږي او د شلووریز فارمټ ځینې لوبغاړي لکه ډیوډ میلر، کوینټن ان ډیکاکا او ایدن مارکرم نړیوال شهرت لري، خو بیا هم د افغانستان د ټیم په وړاندې له لوی آزموینې سره مخ دی. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف بیا وایي په ټیم یې باوري دی چې کولی شي فاینل ته لار پیدا کړي.
لوبغاړو دی افرینې، لوبغاړو ډیر زیار او زحمت وایست، افغانستان ته ویاړو افتخار راوړو، په خپلو مټو باندې قوي قوي لوبډلې ووهلې او بالاخره تر سیمی فاینل ځان ورسوي. ان شاء الله څنګه چې دوی پرفارمنس دی، څنګه چې دوی اعظم اراده ده، په هغه جذبه سره چې لوبه وکړي ان شاء الله فاینل ته هم وتلی شو.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړی وار په 2010 کال کې د کرکټ په نړیوال شروع اوریز جام کې شامل شو او اوس په 4 کلو کې د شل اوریز فارمټ له غختلو ټیمونو شمیرل کیږي. سیمی فاینل ته په وتلو د نړۍ له ګوټ ګوټه افغانانو او د کرکټ مینوالو د افغانستان د ټیم مبارکي ویلي او لوبغاړي ستایلي. په تر ټولو جالب بیان کې د ګایانا ولسمشر ډاکټر عرفان علي چې د نړیوال جام ځینې لوبیا مالته وشوي په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي موږ باید د دې خبره نړیوال جام دغه لوبغاړو ته ورکړو. ښاغلی عرفان مخکې هم څو واره د افغان ټیم د ستایلو لپاره لاغوي سره لیدلي. د نړۍ د کرکټ